اوریدونکو ستړي مسې پروګرام ته په خیر راغلاست. د ازادي راډیو ده د ازادي راډیو خبرونې د نن ماښام تر وو بجو پورې تاسو پښتو دری اوریدلی سئ. د ازادي راډیو د نن ورځې د دې ساعت خبرونه مو پر دې یو بحث ته ځانګړې شوې ده چې آیا د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سرپرست او د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست چې تازه معرفي شوي دي کولای شي چې په افغانستان کې د اوسني امنیتي وضعیت مخ بدل کړي. د افغانستان جمهور رئیس پرون د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد او د کورنیو چارو وزارت سرپرست امرالله صالح معرفي کړل. دواړه اسدالله خالد او امرالله صالح مخکې د افغانستان د ملي امنیت ریاست مشران پاتې شوي دي. اسدالله خالد په 2012 میلادي کال کې سخت زخمی شو په یو انتحاري حمله کې او له هغه راهیسې په افغانستان کې په رسمي چوکۍ کار نه دی کړی. امرالله صالح په افغانستان کې د زرغون روند مشري کوله. پر دغو دواړو شخصیتونو به په دې خپرونه کې خبرې کوو. ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه ویل کېدای سي او تاسو خپل سوالونه کولای سئ. د پروګرام د بحث مین لپاره به میلمانه او قربانه وروسته راسي. اول پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې او روغې جوړې لپاره د مسکو فورمټ ستایلی دی. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي شمخاني کابل ته تللی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ د حملې مسؤلیت اخیستی. پوره خبر نو واورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان د سولې او روغې جوړې پر پروسه خبرې کړې دي. دا خبر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل پر ټویټر خپور کړی دی. شاه محمود قریشی تر دې مخکې افغانستان، چین او ایران ته هم تللی و. مسکو ته د هغه سفر د دې سیمه ییزې دورې وروستۍ برخه ده. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ویلي چې سرګی لاوروف او شاه محمود قریشی د افغانستان لپاره د مسکو فورمټ غونډه ډېره مهمه بلل ده. لاوروف ویلي موږ هڅه کوو چې پر هیڅ لوري هیڅ خبره تحمیل نه کړو، خو فکر کوو چې روسیا، پاکستان او د مسکو فورمټ نورو غړو فکر کوو چې د مسکو فورمټ د روسیا، پاکستان او د مسکو فورمټ نورو غړو لپاره یو مناسب چوکاټ دی چې پر افغانستان خبرې پکې وشي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي شمخاني نن کابل ته تللی دی. هغه د ایران خبري اژانس تسنیم ته ویلي چې ایران له طالبانو سره خبري هم کړې دي. شمخاني تسنیم ته ویلي د افغانستان حکومت ته له دې اړخه خبر ورکړ شوی او له طالبانو سره خبري شوې دي. شمخاني ویلي چې د خبرو او کتنو دا لړۍ به دوام وکړي، خو د دغو خبرو جزئیات نه دي ورکړي. د تسنیم، فرانس پریس او نورو خبري اژانسونو په حواله علي شمخاني د چهارشنبې په ورځ کابل ته په سفر کې افغان چارواکي له دې مسئلې خبر کړي. د پاکستان په کراچي ښار کې پرون ماښام وسلوالو کسانو پر یو پیژندل سوي سیاستوال علي رضا عابدي ډزې وکړې او وی واژه. علي رضا عابدي 43 کلن و او په پیل کې زخمي سوی و، خو وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی. عابدي مخکې د متحده قومي حرکت ګوند مشر و او په 2013 میلادي کال کې د پاکستان ملي اسمبلی ته هم ټاکل سوی و. هغه وروسته د دغه ګوند له مشري استعفا ورکړه. د علي رضا عابدي یو همکار پرون ماښام د پاکستان په کراچي ښار کې خبري اعلان ته وویل چې د علي رضا عابدي وژنه هدفي وژنه ده. فاروق ستار وویل
د هغه وجنه هدفي ده. دا ترهګري او بې دردي ده. زه له عمران خان، شهریار افریدي او مراد علي شان ته پوس کوم چې داسې نظام جوړ کړي چې د داسې پیښو مخه ونیسي.
متحده قومي حرکت ګوند پر پولیسو غږ کړی چې د علي رضا عابدي قاتلان ونیسي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ د پرونۍ حملې مسؤلیت اخیستی. په پلازمینه ترابلس کې د دې حملې په پایله کې درې کسان وژل سوي او شل تنه زخمیان دي. پرونۍ حمله په یو موټر بم چاودنې پیل شوه او وروسته درې وسلوالو ډزې پیل کړې او هڅه یې کوله چې د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت ودانۍ ته ورننوځي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې چارواکي وایي چې د ګواتیمالا یو اتکلن هلک د جنوب لویدیز ایالت نیو مکسیکو په یوه دولتي توقیف ځای کې مړ شوی دی. امریکایي چارواکو پر نویل چې په دغه ماشوم کې تیره دوشنبه د شدید ناروغۍ نښې لیدل سوی وی چې وروسته یې د شپې په روغتون کې ساه ورکړې. د ګواتیمالا د بهرنیو چارو وزارت په حواله دا ماشوم او پلار یې اته ورځې مخکې د الپاسو له لارې څخه امریکا ته ننوتي وو. دوی غوښتل چې په امریکا کې پناهنده سي. د دوی په خبره دغه ماشوم او پلار یې د امریکایي چارواکو لخوا د نیو مکسیکو ایالت ته لاستول سوي وو. د مړه شوي ماشوم او د هغه د پلار د هویت په اړه ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. دا دویم وار دی چې د امریکا په یوه توقیف ځای کې یو ماشوم چې د غیر قانوني مهاجرت په سلسله امریکا ته رسیدلی سا ورکوي. او د سوریه دولتي خبري اژانس وایي چې د دې هیواد هوایي مدافع د یو لړ حملو په نتیجه کې د اسرائیل ګڼ میزایلونه خونسا کړی دي. ویل شوي چې په دې حملو کې د سوریه درې عسکر زخمیان دي. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا رپورټ ورکړی چې اکثر میزایل د اسرائیل د جټ الوتکو لخوا توغول شوي وو او اهدافو ته تر